درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت په کابل کې د ایکو د همکاري سازمان د اتلسمې سرمشریزي د کوربه توپ لپاره رسمي وړاندیز وکړ. دا وړاندیز د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په آذربایجان کې د ایکو د ولسمې سرمشریزي په لړ کې وکړ. آذری رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې ملا برادر د ایکو غړیو ته وویل په افغانستان کې بهرنۍ پانګونې ته شرایط برابر شوي او که د ایکو سرمشریزه په افغانستان کې جوړه شي دا به د غړیو هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره یو نوی باب پرانیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایکو هیڅ غړی هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد به ژر په افغانستان کې د یوې ریل لارې د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د قزاقستان صدر اعظم وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې پر جوړېدو پانګونه وکړي او په دې برخه کې تفاهم به په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. دا خبر پرون جمعه د قزاقستان د مطبوعاتي خدماتو ادارې ورکړه. پولنډ د جرمني له لورې د یوه افغان کډوال پر ور اړولو انتقاد وکړ. د پولنډي چارواکو په وینا د جرمني پولیسو یو افغان مهاجر د شپې ناوخته سرحد ته وروستی او بیل کوم ملګری د پولنډ خواته استولی دی. د پولنډي رسنیو د پرونی راپور له مخې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د جرمني او پولنډ ترمنځ د هغو زرګونو غیر قانوني مهاجرو د بیرته ستنولو پر سر ترنګلتیا زیاته شوې چې له پولنډ څخه جرمني ته تللي وو. د پولند د کورنیو چارو وزارت وایند ویلي وروستۍ پیښه د دې پریکړې لپاره کافي توجیه ده چې پولند به له راتلونکې اونۍ څخه په پوله کې کنټرول بیرته زیات کړي. د پنجشنبې په ماسپښین د پولند پوله ساتي ځواک یو بیان خپور کړ چې پکې راغلي د دوی مشر رابرت باګان د جرمني د فدرالي پولیسو له مشر دیتر رومن سره خبری کړی دی. دا خبری د هغې پیښې په اړه وی چې د ګوبین په سرحدي ښار کې رامنځته شوې وه. په بیان کې راغلی د جرمني پولیسو د دې پر ځای چې د پولند د پولیساتي غزمیته منتظر پاتې شي یو افغان وګړی پر پوله پریښی دی. دا ډول کړنې د جرمني لخوا د منلو نه دی او د دوی د مخکنیو تفاهمونو خلاف دی. د اسرائیل دفاع وزیر خپلو جګپړو پوځي قومندانانو ته ویلي چې پوځ د یوه داسې پلان پر جوړولو کار کوي چې له مخې ډاډ ترلاسه شي چې ایران بیا د اسرائیل لپاره ګواښ نه شي جوړولی. د اسرائیلی رسنیو د راپور له مخې اسرائیل کاتس د چنګاش په دولسمه د پوځ د لوی درستیز ایال زمیر او د استخباراتو له جګپړو چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل د پوز بل ماموریت دا چې یو دقیقه او عملی پلان جوړ کړي تر څو ډار ترلاسه شي چې ایران هغه ظرفیتونه او امکانات بیرته ونشي رغولی چې ویشتل شوي دي. همداراز پرون جمعه د دفاع وزارت لخوا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي کاتس ویلي د دفاعي ځواکونو لپاره لازمه ده چې له عملیاتي او استخباراتي پلوه چمتووالی ولري چې پر تهران خپل هوایی برلاسي جاری وساتي او د ایران د اتمي یا توغندوي ظرفیت د بیا رغولو مخه ونیسي. ښاغلي کاتس زیاته کړې هیواد یې د فعال دفاع تګلارې ته ژمن دی، هیڅکله به ایران ته اجازه ورنه کړي چې بیرته په ګواښ بدل شي. د روغتیا نړیوال سازمان له هیوادونو غوښتي چې د راتلونکو لسو کلونو په ترڅ کې پر خوږو څښاکونو، الکولي مشروباتو او تمباکو لرونکو محصولاتو مالیات لوړ کړي څو د دغو توکو به یې 50% لوړې شي. دا کار به د عامې روغتیا لپاره عواید زیات کړي او هم به د دغو زیان اړوونکو موادو مصرف راکم کړي. یادی خوشتنی چې درې په 15 نومبر خل شوی د چنګاش په یو لسمه د ملګرو ملتونو د مالیه په کانفرنس کې چې د اسپانیا په سویا شهر کې جوړ شوی وو اعلان شوی. هدف یې دا دی چې تر 2015 میلادي کال پورې د روغتیایي مالیاتو له لارې $1 تریلیون عاید راټول شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوږو څښاکونو، الکولو او تمباکو مصرف له ناروغیو لکه شکرې او ځینو سرطانونو سره مستقیم تړاو لري او په داسې حال کې چې نړیوالې پراختیایي مرستې کمې شوي او د حکومتونو پورونه ډېر شوي نو د دې مالیاتو له لارې تر لاسه کیدون که عواید کولی شي د هیوادونو د روغتیایی سیستمونو پر پیاوړتیا ولګول شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس اتهانوم ویلي چې دغه مالیات به له حکومتونو سره مرسته وکړي چې له نوي واقعیت سره ځان عیار کړي او روغتیایي لګښتونه برابر کړي. درنو اوریدونکو، زموږ غږ له آزادي راډیو اوري د روانې خپرونې په دوام کې. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو سره د ناوړه چلند نه کېدو غوښتنه کړې. د دغو کارتونو لرونکي افغان کډوال وایي
یو تانه شپږ کسان نیولې وه، یو تانه چې بدرې کسان نیولې وه، بیا یې نشار کسان ټلیفون ذکر و هغه لکړې وه.
د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه له راز راز غبرګونونو سره مخامخ شوې. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په درو ولایتونو کې د ناروغانو ډېروالي پر روغتونونو فشار زیات کړی.
اوس کې چې یو بخش موږ وګورو، 300 310 315 مریض لري، سربیا وایي اطفال.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت له رسنیو غوښتي خبرونې تر خبرولو مخکې دوی ته وشي. د ښځینه رسنیو د نړیوال بنسټ جایزه یوې افغان خبریالې ته ورکړل شوه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د ایالتونو کشمیر، گلګت، بلتستان او سرحدي سیمو چارو وزارت د دې هواد له بیلا ویلو ایالتونو غوښتي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغانانو سره منفي چلند ونشي او په هیڅ ډول ونه ځورول شي. دغه وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي چې د افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو د اعتبار مودې غزول د پاکستان د حکومت تر غور لاندې دي.
په داسې حال کې چې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د کارتونو د اعتبار د مودې له ختمېدو 15 ورځې تیریږي، د دې کارتونو د تمدید لپاره لا هم هڅې روانې دي. د پاکستان د کشمیر، گلګت، بلتستان ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت په یو رسمي مکتوب کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو ان ایس سی آر د پاکستان دفتر په فیسبوک باندې خپور شوی ویلي چې د پی او آر کارتونو تمدید د فدرالي حکومت تر غور لاندې دی. دغه وزارت په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت له سکرتر جنرال او د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا د پولیسو له مشرانو او قوماندانانو څخه غوښتي چې د پریکړې تر وروسته کېدو پورې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د پی او آر کارتونو درلودونکي افغانانو سره منفي چلند ونشي او په هیڅ ډول ونه ځورول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جوندې شمع د پی او آر کارتونو د اعتبار وروستۍ نیټه اعلان کړې وه. اور ته وخت کې د پی او آر کارت لودونکو یو شمیر افغان کډوال د پاکستان حکومت غواړي چې د کاروبارونو او حسابونو درټولولو لپاره ډیر وخت ورکړي. د پاکستان په سندي حالت کې یو افغان کډوال حمید الله ازادي رادیو ته وویل
چې دلته زمونږ کاروبارونه دي، دلته زمونږ ځایونه دي، دلته زمونږ بنگلې دي، دکانونه دي. دا کوم مقصد یا 15 میاشتې کیمرا کې یا 14 میاشتې کیمرا کې د زمونږ ځایونه خرڅېږي نه، زمونږ کاروبارونه ختميږي نه، موږ سلويش کار دلته وسیګو، ټول جایداد هم پاکستان کې جوړ کړی دی. وختونه مداده چې موږ ته دي نوټیس راکې، یو کال دي نوټیس راکې چې په دا یو کال کې ته لازم ووځي یا په دوه کال کې ته خامخا ووځي، بیا موږ خپل کاروبار ختمولای شو، بیا وتاي شو.
د پی او آر کارت یو بل درلودونکي نواز کاکړ وایي
د ویډیو سکیورټی چې څنګه ول نستا هغه نن سه درس اورځ مخکې څه کسان نیولې و، دوه درو تاړو نیولې و، یو تاړه شپږ کسان نیولې و، یو تاړه چې بدرې کسان نیولې و، بیا یې نشار کسان ټلیفون ذکر و هغه لکړې و.
د پی او آر کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا یو ان ایس سی آر لخوا افغان کډوالو ته ورکړل شوی و. مخکې تر دې بیلابیلو نړیوالو ادارو په ځانګړي ډول د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په زلهو د هغو 1.4 میلیون افغان کډوالو د ایستلو د ګواښ په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دغه کارتونه دغه سازمان شاوخوا لس ورځې وړاندې ویلي و که پاکستان دا کارتونه تمدید نه کړي نو په دغه هېواد کې به یې د درلودونکو افغان کډوالو قانوني وضعیت له پوښتنې او دوی د ایستلو له ګواښ سره مخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنول هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له نقض سره مخ کوي. پاکستان د 2023 زیږدیز کال اکتوبر څخه د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی چې قانوني اسناد نه لري او د روان کال د اپریل لومړۍ نیټه د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي چې تر اوسه په چټک روان دي. پر پاکستان سربیره په دې وروستیو کې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په بې ساري ډول چټک شوی چې نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې راز راز غبرګونونه پارولې دي. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دا اقدام د طالبانو په ګټه بللی، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو پر ژوند به اوږدمهاله منفي اغیز ولري. د طالبانو یو شمېر مخالفو جبهو، د بشري حقونو د فعالانو ټولنې او د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم د روسیې دې اقدام ته غبرګون ښودلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې سفیر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. نور حال په دې راپور کې
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مل ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیوي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلي چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کیږي خو باید په مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پریکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مایسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپلواک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجرۍ امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي
طالبان به هیچ وجه معیارهایی برای په رسمیت شناسي من حیثیت دولت را نداره.
طالبان به هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لګکیو پر وړاندې جنایات کړي. دې اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هېواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هېواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هېوادو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قنسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې نوې تګلارې په اعلانولو په افغانستان کې له رسنیو غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنونکو لیست د خپرونې تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یوه کاپي چې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلانو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو اولان وای چې دا خبره ورته د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د ریاست لخوا په شفاهي ډول شوې ده. د رسنیو ملاتړو ادارو دا تګلاره خندلې او د بیان د ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یو تګلاره سپارلې ده. دا تګلاره چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یو ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې او د یوې رسنۍ مسؤل یې کاپي ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلاره کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیرالمؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي. د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلاره کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یوه ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دورې راپورونه پرې چمتو کړي. دې تګلارې چې پنځه فصله لري، رسنۍ مسؤلې ګرځولې چې له خپرېدو نه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز د کمیټې ته وسپاري او خبرداری ورکړل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل: د یوې ولایتي رسنۍ مسؤل هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي دي. د دغه غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرحه چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونې د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي. دا د رسنیو پر فعالیت په اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې وی منی.
د رسنیو یو شمېر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلاره د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمی ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ډیر اندېښمنونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اوریدونکي به نور پر داخلي رسنیو او خبریدونکو واقعیتونو باور ونه کړي.
دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام
غندلی او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادي لنړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفهي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې دوی د سیاستونو مخالف دي، او دوی هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دې ژوندې نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی وو. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریالانو نو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوې دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلي چې د افغان ماشومانو په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاو، د متخصصو ډاکټرانو او د درملو له نشټوالي شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا انجلۍ د هلمند ولایت اوسیدونکې ده او وایي کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي.
سوزله ولایتی روغتون ته مې یو غنګونه ډیر و اسانتیاوې کمې و. مونږ خصوصي روغتونونه ته د تګ توان نه لرو. مونږ له حکومت نه نړیوال موسساتو څخه غواړو چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیايي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ولایت بلخ سابق کده زیات شده و تقریبا یک هفته یا درس پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی و. د روغتونه دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتي، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېره و. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې دوی اقتصاد ښه نه دی، ځکه دولتي روغتونونو ته ځي. له هغه وخته چې مرستې بندې شوې وړیا درمل هم نشته.
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه شوې ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کیږي، خو ډیری یې د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمره مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې 1,22,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاشتنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بې پولې ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 3,450 ماشومانو درملنه شوې چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دا بست په کار
د دغه اساس اندال چې جوړ شوې ده د 150 مریضانو لپاره جوړ شوې ده. اوس کې چې یو بخش موږ وګورو 300 310 350 مریض لري صرف یو ځای خپل معلومه خبره ده چې دغه نه کراوډ زیات سي مریضان زیات سي خدمات ته لږ اندازه ځي پکېږي او د مسیټ بیا کور ودان د دغه نه باسره موږ تاسې د کمښت سره نه مخامخ کړی.
دا نه ښنی په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرې دوه وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ترامپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې یې باید هوارې سي.
تر شنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د خپلو پرونیو تلیفوني خبرو په اړه وویل. دا له هغه څو ساعتو وروسته چې پر کیف د روسیې پراخ برید وشو ډیرې مهمې او ګټورې خبرې وې. دې ډول خبرو ته ډیره تمه کېده ځکه دا له هغې ورځې وروسته وشوې چې ترامپ ویلي وو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه هیلوونکې خبرې درلودې. خدا لا روشانه نه ده چې آیا د ترامپ او زیلینسکی ترمنځ خبرو کومې عملی پایلې لرلی او کنه. د واشنگتن لخوا هم تر اوسه کوم رسمي خبرګون نه دی شودل شوی. زیلینسکی څرګنده کړی چې دواړو مشانو د هوایي دفاع پر موضوع بحث کړی چې دا په کیف کې یو مهمه اندیښنه ده، په ځانګړي ډول له هغې وروسته چې واشنگتن د دې اونۍ په لړ کې پر اوکراین د ځینو پوځي مرستو د بندېدو پریکړه وکړه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په دې کې د پاتریوت هوایي دفاعي توغندیو سیستم هم شامل دی. زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي دوی د هوایي دفاع د امکاناتو په اړه خبرې وکړې او پریکړه یې وکړه چې د اسمان د دفاع د پیاوړتیا لپاره به یو ځای کار وکړي. هغه زیاته کړې موږ د خپلو ټیمونو د یوې اړوندې ناستې پریکړه هم وکړه. د هوایی دفاع موضوع وروسته له هغه لا جدي بڼه غوره کړه چې روسیې پر اوکراین په یوه شپنی پراخ برید کې له 1509 ډیرو بې پیلوټ الوتکو څخه کار واخیست. کیف د دې برید اصلي نښه وه چې د اوکراینی چارواکو په وینا دا تر اوسه د جګړې تر ټولو ستر برید و چې په کې 1509 بې پیلوټ الوتکې او یوولس توغندي وکارول شول. د اوکراین د بیړنیو حالاتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې په کیف کې یو تن وژل شوی دی. ژغورونکو د یوې ویجاړې شوې ودانۍ له کنډوالو څخه د وژل شوي کس جسد راایستلی دی. له شلو څخه زیات کسان په دغو بریدونو کې ټپیان شوي. د اوکراین د پلازمېنې کیف یو روغتیایي مرکز او نور ملکي هدفونه هم په نښه شوي دي. د آزادې اروپا د آزادې راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولیک حالیف یوې 15 پوړیزې اپارتماني ودانۍ ته ورغلی و چې کړکۍ یې ماتې وې او په دیوال کې د برید له امله یو لوی سوری جوړ شوی و. د دې ودانۍ یوې اوسیدونکې رینا وویل ټول خلک سرپنا ته ښکته شوي وو. دوی د کړکۍ له لارې ولیدل چې هر شی اور اخیستې او چاودنې روانې وي. نو یې پریکړه وکړه چې ښکته لاړ شي. هغې زیاته کړه دقیقا 10 دقیقې وروسته یو توغندی پر همدې ودانۍ ولګېد. دوی یوه ستره چاودنه واورېده. روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې د روستوف په سیمه کې یوه میرمن وژل شوې ده. هغوی دا هم ویلي چې اوکراین مسکو ته په نږدې سیمو کې یوه بله نجلۍ ټپي کړې او یو برېښنا کوټ یې زیانمن کړی دی. زیلینسکی ویلي چې د جولای په 4مه له ترامپ سره په خبرو کې د دفاعي صنعت وړتیاوې او د ګډ تولید امکانات هم شامل وو خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
د آزادی ملمه.
سلامونه د آزادی رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د آزادی ملمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک د زده کړې چرته کړي دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پیل له کوم ځای کړي دي، نن ور سره په آزادی ملمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروگرام ته په خیر راغلی. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړي دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته، چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا زواکم د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده، چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابلګي ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
که در ته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې له زده کړو ډیره برخه یې محروم وي، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډېرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و، د هغې کیسه که راته وکړې، او ښوونکي مو څوک وه، ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي. زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې، چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د دې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو لاسرسی نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو، او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو، هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب ما راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خویندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي، لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي، چون فرق کوي. تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته، چې دوی لاړ سي، او اکثر داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د غرونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېری که زه درته وایم فوکس مې په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولی به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټې توګه، یا همداسې نور طریقې به دی کارولې، تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه، کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و، ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بلې، زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپله یو باسواده کس و، د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم، ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې، که مضمون دې خوښېده، تکړه وې نه وې؟
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم، ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوې یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویلو، قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم، خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما خپله قابلګي ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي وه. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قابلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځم ویلې مالته کنه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قابلګي څنګه ویلې ده، او زابل کې زه ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه و؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پښتو په درغلې د شوز په وړاندې که د پخوا خبره وکړم، اما خبره کېږي ډېری خوند چې شوق علاقه لرله چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دې به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وو دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې، کله چې دوی دولسم سفاره دي به دستي واده به ورته وکړه، نامزاد به کې، بیا به یا د فامیل نه خو اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمينه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې، خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي. یعنی خو دا چې ډېر مشکل وو بابا، چې ما خو ویل چې ما دولتي ویلې ده، د فامیل له خوا مشکل وو، د فامیل له خوا مشکل وو چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال دی نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي، آیا دولسم دی ویلې؟ نو دا چې مشکل هغه وخت کې ډېر
پاپا پانتونیز زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی وو؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې یادونه مې کړه تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم، زما مور جانه او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جانې، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس ته دولسم صنفه پورې دی، ولې نور مه وایه؟ تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې، کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه شوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړ، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي، زه دا ادامه ورکوم، دوام ورکوم.
که د پښتون ډېره شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم، یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه، چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي، او خپل همدا ماغه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
د رسم رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وای نور انجونی مم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم په خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، باسواده وي، سواد خوښوي، هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرې ځایونو کې دي حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیزي برابرې درس مرواج پړې راته وایي.
کزه درته وایم فردا جانی په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور ولور زیاته یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلا ورکوي، هم به کور کوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، نو د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی په زابل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د پیسې چې په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، بیا انجلۍ ته بیرته تلا ورته په اخلي، کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویلي که نه فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامغه ولور کې دا شان پوره کوي. مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایتو ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایتو ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي دی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کړي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي، چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې. نو که ولور په وسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی دی، هم په نجونو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دې ونه اخیستی.
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل چې شکر پلار جان می دی یو به باسواده کسته یا وکسته یا زه به حقیقت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه دغه اخیسته دی ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په مغه کې مغه ما خپل په لاس کې چې څه زه مغه کې وکم. یعنی حقیقت خبره راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخله، ما څه چې ما په زړه وو مغه می اخیسته دي.
د امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویږي انجلۍ او لک سره خوښ وي په خپلو کې، پنجلۍ پیسې وانخلي، کنه که بیا غنجلۍ میړه کړه قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه؟ فکر کوم تاسو موضوع همداسې شوی سوال، او هغه چې مثال
پیسې وانخ لغه دې قدر وي او همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی یا همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نشم ویلی نشو ویلی چې مثال دا خبر حقیقت ولري او چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه بینه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولای شي څه خپ خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته فات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم رواجی خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخېږي په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخېږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانه ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دي مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بله خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات قدر ته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نور ولایت کې هم ستا دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نسته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورې ولایت ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ
ډېره مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یې چون ما پانتون کې استادی کوله او شفانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفه د لاس ور کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بله او تر ټولو هدا پوری زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا د نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسي نه لري او تر دې هدا پوری ستادي چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لږم په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو ترلاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکه مخکې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم کوم زه کم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی
لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چون زه خپل د کور سر پرست هم هم ته ډیر حد پوری او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ز ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هغه موږ اخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده د تومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم بیرته تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند اوس بیره راي څونه ویلې موږ به ګټه څو چند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټه پکې کوو خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټه نه کوو خو بیا چون نه سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم سوي دي ګټه پکې کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټه وسی تر هدف پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي که نه
بله او بله او زمام ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویل چې ما خپل دوه وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وظیفه نه لاس ورکې دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کدی ش خیاطیان یو خیاطي وی خیاطي و کی یا کدی کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیمه پر مخ وزي یا د مالداری کولای سي کولای سي ما پر مخ وزي آنلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوي دی خر د فروش ټول آنلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سي چې د دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای شي د ډېر کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای سي لډر کم څنګه شروع کړي
په روسیو کې د بریا جانې پیغام او مغنجون ته چې په کورونه ناست دي ځکه لنی شي کولای په ټوله کې خزه لکارونه راګرځول شوې دي تاسو روسي خبري ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوینده ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکي تلپاتې کوشش وکي نه دا چې یودم کوشش وکي او راز وکي یعنی مطلب مې دا ده چې نو امید کېږي دا هر ورځ ډېر کم کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي نو باید کې دل لا نه هیل کې دل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځان ورسی په کور پاتې کې دل او نو امید کې دل دا یوازنی لار نه ده بلکې دا لار د هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي کدی غواړي چې پرمخ تاګو کې یو څه دکړې یو څه لاسته راوړي د هر ورځ کوشش کوي خو دایمي دي کې نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مې د نسې دی باید دائم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سیدای سی خو په دائمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کور دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېر زیات مننه مننه خیر اوسې
Manish شه او زبخله بس بینار از ترکرمه قوم خبرت کس بینه زر اختیا خوندی خنو بای Let go.